بې‌ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی وو راته وایي.
په دې وختونو کې مشکلات ډېر زیات شوي دي، ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي، یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي، ښځو کار لپاره وي، هغوی وایي چې موږ تاسو سوال ځواب نه ورکوو، تاسو هیڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي، تاسو ګذش واخلي. او متاسف چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې د خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کی رسونه کی.
نور لکوم ستونزو سره تاسو د امګړی مخیه
سو مخکې ز خپل تهدید شوم، اته زموږ د دروازې شاته راغلی وي دوی ویلو چې د باید راشي مو سره او زیت لاړ شي، موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو. خو زه کور کې نه وم، بیا زمونږ یو ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي، تاسو اشتباه کړی دي دلته. او ما ته ډېر زنګونه هم راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي، یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي. داسې مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې، زما نور همکاران هم دي چې دا مشکلات ډېر لري. لته زمون ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خورل لپاره هیڅ نه لري. زمون یو بل همکار و چې د ایران په لار قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. یعنی د ژورنالستان و حالات په اوسنی شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي.
دا حالت دې څومره ځوروي، روانه ني څومره په تاسو باندې اغېز کړی؟
زما خپله رواني حالات ښه نه دي، دا څو وختونو دي چې زه خپله روحي تکلیف لرم. دوه ځلې ډاکټر ته تللی وم او ما ته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري، ته باور وکړې چې زما ویښتان سي. دا سوچ چې زه کله بندې شم، دوی ما تهدیدوي، کله ما ته زنګ کوي، کله زما تر کور شاته راځي. دا مشکلات ما ته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه. نه ما ته یوازې، زه خپل هیڅکله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم، زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري.
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه، ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي، د همدې لپاره تاسو تهدیدوي؟
هو بالکل، همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي، تاسو ولې رښتیا لږ بیانوي؟ نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي، نو که هغه محرم نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، هغه محرم د کوم ځای نه کیږي؟ کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي، اته تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري.
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوي؟ څه غواړئ چې وکړي؟
زه هیڅ پلان نه لرم، ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو. هر کار چې مونږ کوو منه دي، منه دي، منه دي. یعنی مونږ څه ته فکر وکړو؟ زه خپل تل هم دا خبره کوم چې دا زمونږ وخت، دا زمونږ ځواني بیرته نه راځي. دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي، د ښځو په حالات نه پوهیږي. حتی زمونږ خپل خلک ملامت دی، ولې غږ پورته نه کوي؟ کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلی شي، همدا حالت دی، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي؟ دا شکنجه په مونږ باندې، مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یو ملګری وو اجباري واده ته مجبور شو، کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ خلاص څومره وخیم دی په افغانستان کې. پانتون کې وو، او کله چې پانتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وو. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه، زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغه پلار ورته ویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی د څه ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګوري؟
زما په نظر افغانستان اس راتلونکي نه لري په دې شرایطو کې. زه اته دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکي ولري، یا هم مونږ یو هیله موکو، همدا دومره تمنا لرم په افغانستان کې.
بله، په دې لاته ورځ دا ټول ستونزې السي او تاسو ته ښه وخت وړم.
مننه د تاسو نوم ډیر زیات.
د طالبانو د حکومت اختارونو بندي کولو وهلو او ټکولو په افغان خبريالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو نو تر ډیره هڅه کوي چې خبر بلخوا یوسي. دا غڅ دي چې خبرونې د جوړولو لپاره څو ځلې ورسره مخ شوي یو. د بیلګې په توګه د یو بل افغان خبريال خبري اورو.
حقیقت باید بند شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن درې زره درې سوه کاله مخکې هغه د سینو هب کتاب کې ځینې خبرې لیکل کېږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولې خبره بندوله، چا به د ولې پوښتنه کوله، نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه یوازې خبریال بلکې عادي وګړی هم نشي کولی چې خپل خبره تر یو ځایه پورې ورسي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟ انسان الله عز و جل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پوري کړي چې یو انسان ته په قفس کې بند کړي، یو انسان ته تر دې حده پوري کوچنی نیولې چې مطلب ته مثلا د نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مکوه ولې چې دا مطلب دغه حده پوري چې مونږ کوچنی اوسېږو. نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه یې؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مونږ هماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي له ډاره تړی څه ووایي. نو سخت ده
تام دې باندې خبرې کوو. تاسو ډیر ښه دا وضعیت تشریح امدا څومره سخت تمامېږي چې ته ونسی کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ده امدا څومره سخت در تمامېږي چې نسی کولای ووایې یو څه.
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو او د مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمس تبریز څه وایي چې شمس باسانی چې کله دا خبره وکړه چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، د ولې دا خبره وکړه؟ نو هغه ورته په ځواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کوو. دا باستانی چې دی با یزید باستانی، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړه او نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده. نو په دې وخت کې چې دی د ده هغه ارتقا هغه پورته تګ دا چې دی ودرېده، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکې. لکه هغه مونږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې مونږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې تاسو که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږئ نو ورشئ، وګرځېږئ لاړ شئ. خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو به هر شی تاسو به ونه شئ کولای، تاسو ګورئ مونږ دلته الله عز و جل څومره زیات پرمختګ مونږ ته راخی. مګر مونږ نن سبا کدلته په دا اوسنی وخت کې پاتې شو، نو کائناتي خبره خو لا پرېږده چې زه یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي، یعنی دا اوسنی ټکنالوژي به شاته مونږ نه لاړی.
بله آشمی صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په هکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قویدات ورباندې لګېدلی دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنی دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولای چې د وضعیت په هکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلومداره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسې یو څه ما برداشت کړل، تاسو په دې هکله څه وایې؟
زم که داسما خبرې ځینې یو نیمو اورې، سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی یې، نو دفتر به م راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شی کړي؟ مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسنی واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې ولاکه یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي. نو نور خو چې دی لا بیخي پرېږ ده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي، ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو، چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي. شل 25 کاله مخکې به چېرته د بیتابي کیسې وې، هغه اوس خپل حقیقي ژوند کې په موږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولای.
بله رافي، څه پلان لرئ؟ آیا تاسو کولای شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې، څه لرئ، څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي، نو موږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې موږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي، نو ممکن موږ له دې مینې هم دیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا موږ انسان خدمت وکړو، کاغذ هر ځای وي. نو پلان خو همدای چې مطلب که چیرته دوام داسې وکړي، نو مونږ به ورته دا وطن ور مبارک وو، ځکه چې نور په یو تن به څه وکړي.
لیما چې د همدې خبریالۍ له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي، وای که څومره هم له ستونزو سره مخ شي، دا به خپل کار پرې نږدي، ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهوو لپاره، په خصوص د خبریالانو لپاره، هغو کسانو چې کار کوه د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوي دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول شوې، له پوهنتونونو راوګرځول شوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل شوه چې نور دفترونو ته لاړ شي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي، او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي، چې اکثریت ادارې نس کولای چې ښځینه کارکوونکي جذب کړي، او دوی لاس په دې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او د نارینهوو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري؟
پکې ویل شوي مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور شي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو، چې په هغه کې مطرح نه ده که هلک واوسي که نجلۍ واوسي، که نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی دی هغه تصویر به بند شي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې، چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشره کړي، که فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت لري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پانتون مو ویلې، مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړي، کومه خواري چې کړې ده، د هغه ثمر نه شي اخیستلی؟
سخت نه یوازې دا چې د ښځینهوو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده، او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي ده ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولي. تېره ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ هماغه ادارې سره خبرې وکړلې، چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی ده، خو دوی هڅه د دې کوي چې نه باید عملي شي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې څه لیدل کېږي، په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی ده، او ویل کېږي چې ډېر سره به په کابل کې هم عملي شي. سخته د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پوهنتون یې ویلی ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یې وکړه، تجربه یې پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر شول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی شي، که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف په کیسه باندې وخت پرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به را محدود شي. په افغانستان کې د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل سي.
ایجان پاکلره، ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړی استی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی دا کار کړی ده. بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي، ډېر سخت دی موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالۍ محدود سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دې ته چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار چې نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی دی، زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیشن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ور له غاړې ده. له اقتصادي ستونزو راته وایه څومره دی خپلې کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کوه په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې زموږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات ده، او ورور مې هم له مانه وړوکی ده. د هغو کسانو لپاره د ښځینه وو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو ډېره ښه منبع وله چې له مور پلار سره دوی مرسته کوله په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسېږي. ما ورور له مانه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره، چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا یې هم شهید ورکړی شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان ګمارلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخت دی هغو نجونو لپاره؟ خپله خبره په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یو ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هره هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه وو ته د کار زمینه برابر سوې، دغو ټولو مسایلو ته کتل سوي وو چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله، کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیلو موضوعاتو په هکله، غواړي مصاحبه ولري، غواړي راپور جوړ کړي، برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی؟
اکثر طالبان چې دي هېڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره. دوی له ښځینه سره تویزي چان کوي. کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي، اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري، تر دوه درې ورځو پورې خو دوی راپیدا کوی نیسي. کله یې رئیس موین یا بل ولا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف ته دا باندې درته کوي. وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه، هم خبریالان ورځي مرکې ته، نو درته که ته په تصویر کې ما مراوله، که زه په تصویر کې یم، نو ځان بنه راولي. دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځایره سي په تصویر کې. هغه ستونزې چې په دغو تیرو دریو کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي، فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ خزینه خبریالان تیروی لدوی سرا پا کار کولو که خو بیا هم دوی هر سختی تیروی خو مگر دا نگواری چی دوی دلدن دین لریسی یا دی هم لوزفین لریسی یا هم خپلی مبارزی تا دی دوی نپایتکای که دی کم معلومات سی دی دوی پر خلافی دی خو جوابون دوی نکوی یا هم دا سی جواب در تکی حد سی حقا معلومات هیچ دی خبریال ریپورت سرا سمون نخوری یا هم بخی انکار که لی معلومات نپا زینو مواردو که سی دوی نگواری کلک بور بانی ورکی معلومات اقدام هیچ کلم دی دوی لخوانه نده سوای پیل که دوی دی خدزینه و کارکون که پروانی چی کل دوی لیدارون رامنه کلی فقطان یو چور از دوی اعلامی پیور کردی چی ولا منگه دی طالبانو دا کارکان دو بلو رز ماس جاری سه هنده سه یو چو ورز ریاکشنون پیو خود رسول خو ونی دوی ایت کم عملی اقدامی ونه کل روز تا تر حقی دادا تازه چی کل تصوری رسانه بندی پا افغانستان که تر وست پوری منگ حتی ریپورت هم ندلی دلی چه وربانی نشر سوایی یا هم کم ریاکشن وربانی خود رسول یا دی هم حقا بحرانیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي چې دوی همیش دعوا دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي خو ولې تر اوسه پورې موږ هیڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسې یا دې هم له طالبانو سره دې دوی خبرې کوي اوسې دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنې کې کړي دي چې ولې هیڅکله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي. ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې، فرمانونه زیاتی که په خزینه باندې چې تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي، خو ولې هیڅ کوم عملي اقدام داسې نه دی سوی چې د طالبانو مخنیوی دی وکړي. یا هم اکثریت دوی د خزینه او د بشر حقونو لپاره چیغې وهي، نړیوال خو ولې هیڅ عملي اقدام یې نه دی کړی چې اکثریت خزینه یې دلته ناهیلې کړي دي دغه برخې.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسي.
مننه فرشته ګلې، سلامت اوسي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوی او لازا دی رادیو خبریگی. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې شته وای د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یو سترګ د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې شته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسي کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي، هغه ته به چې شي وایي عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر بیا موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای تم پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، د هغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس بیا تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي، په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، او داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس، دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي، او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي، هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد یې کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي، مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي، که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دی مالګه ده، په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یو ځای سي، هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرد چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز دکونکو د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د خونکې سپارښتنه داوه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکو درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا ټوم نمبر په داوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه دا دینن خون کوي راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي، طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کوم ځایونو کې ځای پر ځای دي. خون کوي هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول، دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرونکي پر درې ډوله دي. عناصر یو فلزات دي، یو شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. رازو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیز دي غیر فلزونو چیز دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کیږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیر تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. مانا چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې مانا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کپکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیمو ده، د نیکل ده، د ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیفه دي، یعنی دومره ضعیفه دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه زلا نه لري. غیر فلزونه زلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېره کش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکي ټیټ دي. د اکثر غیر فلزات چې د ویل کېدو ایشیدو ټیکیه کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په غاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې وو، او دلته نامعلومه حالتو کې دي، ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي، او ځینې په غاز کې دي. بیا راځو ګروپونه ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اوه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اوه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چیش وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اتلس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ، مجموعه یې باید سوره ووځي یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکي د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مول وستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولې د نباتاتو او حیواناتو څخه د غیر لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي. چې یو څو مثالونه دلته یادو، لکه کندونه چې یعنی سلولوز نه شایسته او پوره پروټینونه لکه وریشم، وړي، فیزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوید چې دي کانین دي، همدارنګ ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز، ایوریسن او داسې نور شامل دي. پکې دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د اوسې مرکباتو منبع ده. د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګ په زر هاو نور مصنوعي مواد هغه څخه لکه پلاستیک نیولونیا یا مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځنی جوړي چې دریم د بورس کارتا هم د اوسې مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسې مرکبات ځنی جلا شوي دي. سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه اسیدونه انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورس کار څخه لاسته راځي. د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي چې په دې طریقه کې سره شایع ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاو چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسه لکه مختلف قسمونه رنگونه الیاف مصنوعي ربر پلاستیک دواګانې ویټامینونه چې په ډیره حالاتو کې مصنوعي مرکبات او طبي مرکبات بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها او رنگونه چې په طبي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي کوم مرکب عضوي مرکبات چې په طبي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نور مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې د هغې خواص مطالعه کړو باید له یو بل یې جلا کړو. هغه ځل کې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لائزیشن یعنی کرسٹل کدل، سبلیمیشن تصفیه کدل، ڈسٹلیشن تقطیر کول، فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر، ہمدارنگ ڈسٹلیشن انڈر ریڈیوس پریشر فشار تقطیر په واسطه تقطیر دی، ہمدارنگ سٹیم ڈسٹلیشن د بخار په واسطه تقطیر دی، ایکسٹراکشن ویز سولونت د محلول سره یو ځای راایستل، ہمدارنگ کروماتوگرافی ترنگامیزی عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغوی عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی لې وپېژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصرو څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه عبارت د کاربن، اکسیجن، هایدروجن او په علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي آیونونه هم نسبتا لیدل کېږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هالوجنونه او سلفلش عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري، فاسفورس او فلزي آیونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکړه چې آیا یو مرکب عضوي وي او کنه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي، هغه لیدل کېږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. Thank you.